دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. تاسو د نوي زیږیز کال مبارکي وایم او د خبرونه چې سلام پښتونخوا نومیږي ز پامیر ساحل درته پکې هر کله وایم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د پاکستان کورنیو چارو وزیر وای په هغه هیواد کې د افغان کډوالو پاتې کېدو مودې له غځولو پرته بل لار نه لري. پښتونخوا ولسي تحریک د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه سبا په پیښور کې د پښتونخوا شاوخوا ټولو سیاسي غونډو ګوندونو غونډه وربللې ده او د نړۍ په یو شمیر ښارونو کې د ترهګرۍ بریدونو هڅو شنډولو د نوي کال لمانځنې اغیزمنې کړې دي. بشپړ خبرونه. د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان وایي له دوی سره د افغان کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو مودې له غځولو پرته بل لار نشته. نوموړي تیر مازدیګر د سینټي وی غونډې ته د معلوماتو ورکولو پر وخت وویل که په سمدستي ډول شاوخوا 1.5 لک افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شي نو د هغه هیواد مسالې به لا زیاتې شي. د البته دا ونه ویل چې د پاکستان حکومت تر کوم وخته په هغه هیواد کې د افغان کډوالو پاتې کولو پلان لري او څه تګلارې جوړه کړې ده. په تیرو وختونو کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې UNHCR هم له پاکستانه غوښتنه کړې وه چې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو پاتې کېدو موده وغځوي. پښتونخوا ولسی تحریک سبا په پیښور کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار پاړه د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو غونډه وربللې ده. د تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود تیر مازیګر مشال رډیو ته ویل د وفاقي حکومت اقداماتو تر اوسه د چین پاکستان اقتصادي لار پاړه دوی نه دي مطمئن کړي. د ویل په سبانه غونډه کې به دوی پریکړه کوي چې آیا پر دې موضوع ولسی پاتون وکړي او که څنګه.
دا د کریډور کنونشن ایجنډا دا ده چې د کریډور په حواله سره تر اوسنی حالاتو ته چې موږ وګورو نو په دې کې اوس د صوبایي حکومت، صوبایي اسمبلی او صوبایي پارټو د غیر معمولي ګامونو اغستو او د ولسی پاسون نه علاوه د ګټرو بل لار شته.
ډاکټر سید عالم مسعود زیاته کړه چې په غونډه کې به د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک، د پښتونخوا اسمبلی سپیکر اسد قیصر او په اسمبلی کې د شاوخوا ټولو ګوندونو پارلماني مشران او سیاستوالان ګډونه کوي. د چهارشنبه یا شروع پر ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په ژوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیسته، خو پښتونخوا ولسی تحریک وایي دا د اقتصادي لار برخه نه ده بلکې ساده سړک دی او دا چې اوس هم له اقتصادي لار سره تړلې د توانایي او کاروبار پروژې په پنجاب کې دي. د سرګندونو په اړه پاکستان حکومت لاسن دی ویلی. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان انکشاف کړی دی چې د لاهور په شوکت خانم روغتون کې د افغان طالبانو یو مشر درملنه شوی و. نوموړي بیګا د جیو ټلویزیون په یو خبرونه کې د دې طالب مشر نوم وانخیست، خو ویل چې د هغه علاج شاوخوا 15 کاله مخکې شوی و. عمران خان ویل دی هغه وخت خبر شو چې طالبان ورته د مننې لیک واستاوه. د دا همونه ویل چې هغه طالب مشر په کوم رنځ اخته و. نوموړي د سرګندونې پر داسې وخت کړی دی چې د سه شنبه یا نهې پر ورځ په پېښور کې هم د شوکت خانم سرطان روغتون څنګه پرانیسته. افغان طالبانو د عمران خان سرګندونو په اړه لاڅن دی ویلي. په کراچۍ کې د نوي کال لمانځلو پر وخت په هوایي ډزو کې لږ تر لږه 19 کسان ژوبل شوي دي. په کراچۍ کې د مرستندوی ادارې ایدی یو کارکونکي عمران بیګا ناوخته مشال رډو ته ویل ژوبل کسان بیلابیلو روغتونونو ته وروړل شوي دي. دا کسان په بیرابیلو سیمو لکه لیاقت آباد، زوړ ګولیمار، لیاری او پاک کالونی کې ژوبل شوي. عمران زیاته کړه چې ژوبل کسان یوازې د ایدی ګاډو نه بلکې خلکو هم په رکشو او ټیکسیانو کې روغتونونو ته رسولي. افغان ولسمشر اشرف غنی پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د ترهګرۍ او سولې ترمنځ یوه لار انتخاب کړي. نوموړي تیر ماښام په کابل کې خبریالانو ته ویل له دې دوو لارو پرته بله هغه نشته.
مسئله اساسی یک انتخاب است.
دی وایي بنیادی مسئله دا ده چې دلته یو انتخاب موجود دی، هغه دا چې یا سوله غواړي او یا هم ترهګري، بل انتخاب نشته. هغه اقدام چې اخیستل شوی دا دی چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه همکارۍ په چوکاټ کې د ترهګرۍ زغملو ځای نه پاتې کیږي. اشرف غنی ویل د یادو څلورو هیوادونو استازي به د جنوري پر 11مه په اسلام آباد کې د افغانستان سولې خبرو بیا پیلولو په مخه لومړی غونډه کوي. د زیاته کړه چې په دې برخه کې دویمه غونډه به په کابل کې وشي. په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ یا نه په نوم اداره وایي په 2015 زیږیز کال کې پر خبریالانو د تشدد 15 نوې پیښې شوې دي چې پکې څلور خبریالان ووژل شول. دا خبره د نه ادارې مشر صدیق الله توحیدی تیره ورځ په کابل کې د یوې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. صدیق الله توحیدی په دې برخه کې افغان حکومت په بېغورۍ تورن کړ او زیاته کړه چې د تیرو کلونو پرتله په 2015 زیږیز کال کې معلوماتو ته لاسرسی هم مشکل و. خو د افغانستان اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایند هارون حکیمي بیګا مشال راډیو ته وویل په دې لړ کې تر ټولو لوی خنډ ناامنۍ پیدا کړی دی. د زیاته کړه چې دوی هڅه کوي چې د معلوماتو ته لاسرسی اسانه کړي او خبریالان له تاوتریخوالي خوندي وساتي. په میونیخ، نیویارک، فرانسې او نورو ځایونو کې د ترهګرو بریدونو هڅو شنډولو خبرونو په ګرده نړۍ کې د نوي کال لمانځنې اغېزمنې کړي دي. بیګا په میونیخ کې پولیسو د ښار اورګاډي تر ټولو مصروف تمځای خالی کړ او تر نیمې شپې یو ساعت مخکې یې د یوې جدي او پېښېدونکې حملې ګواښ خبرداری ورکړ. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ولس ته خبرداری ورکړ چې ګواښ اوس هم شته او په هیواد کې د ترهګرۍ پیښو مخنیوي لپاره د تیارسۍ کچ تر ټولو لوړ وساته. په 2015 زیږیز کال کې په هغه هیواد کې دوه لوی بریدونه شوي ول. په نیویارک کې امریکایي چارواکو وویل دوی د یوه کس په نیولو د حملې هڅه شنډه کړې. چارواکو وویل دې کس تمه لرله چې په روچستر سیمه کې د نوي کال لپاره پر ورغونډو شویو کسانو د برید له لارې دا ثابته کړي چې له اسلامي دولت ډلې سره د یو ځای کېدو وړتیا لري. وال سټریټ ژورنال وایي سپینه ماڼۍ د ایران بیلیسټیک توغندیو پروګرام په اړه پر هغه هیواد د نویو بندیزونو لګول ځنډوي. د ورځپاڼې بیګا په یو رپورټ کې ویل ټاکل شوی وه چې دا بندیزونه د چهارشنبې یا شروع پر ورځ اعلان شي، خو تر هغې وروسته وځنډول شول چې تهران په غبرګون کې د توغندیو پروګرام ګړندي کولو وویل. د خبرونو پای
سلام پختونخوا،
دا مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. موږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اورئ. د پاکستان کورنیو چارو وزیر ویلي په هغه هیواد کې د افغان کډوالو پاتې کېدو مودې له غځولو پرته بله لار نه لري. افغان ولسمشر اشرف غني وایي د سولې بهیر بیا پیلولو لپاره به د جنورۍ پر 11 په اسلام آباد کې غونډه کیږي. پاکستان وایي جدي مسالې باید په خبرو حواله شي. د تحریک انصاف مشر عمران خان وایي په شوکت خانم روغتون کې د یو افغان طالب مشر درملنه کړې. د پاکستان ولسمشر په تعلیمي نصاب کې د بدلون اعلان کړی. شنون کی وایي
دا چلا د فاتح مسله ده، دا زمونږ د ټول هیواد مسله ده.
او د خیبر په نام نو کې د وژل شوی خاصدار کورنۍ وایي هیڅ مرستې ورسره نه شوي.
دا څنګه کې د شي چې یو خاصدار شهید شي او دغه بچی بیا سره پاتې شي او هیڅ قسم تاثیر ملو نه شي.
سندرې به هم در خبرې کړو له مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان تیر ورځ سینټ ته د معلوماتو ورکولو پر مهال وویل چې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو پاتې کېدو مودې له غځولو پرته بل لار نه لري. له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال ریاض مساخیل را سره د ټلیفون په کرخه دی. ریاض، همدغه خبره وکړه.
جی بالکل، پامیر هم دغه رنگ کله چې پرون مازیګر د سینټ د غونډې دوران په مختلفو چارو د داخله وزیر نسپولنه کېدل، نو دغه یو تپوس راغی چې د افغان کډوال چې هم په پاکستان کې لوزنامې تر لاندې د پرون د 1 دسمبر د دې اخیری نیټه وه، د دې وروسته به د دې خلکو سره څه کېږي، آیا دی به واپس لیږلی شي که نه. نو د ده وینا وه چې دا خوشا 1.5 لک افغانان داسې چې هغه په پاکستان کې په رجسټرډ یا په غیر رجسټرډ توګه اوسېږي او پاکستان حکومت نشي ولې چې په زور دا خلک افغانستان ته ولېږي، ځکه چې دې سره به د افغان حکومت لپاره مسلې سیوا شي. نو د دې سره بل لار نشته چې د سیوا د دینه چې داخلي خلکو د دلته کې نور مهلت ورکي او دغه دوران داسې سلار اوټه کی چې په طریقه او په نمبر نمبر وار په وار لگ لگ خلق افغانان چې کوم دین هغه افغانستان ته اولیګلی شي دغه لړکی زمونږ چې کوم اوس د سفران د کما سټینډینګ کمیټه په سنټ کې او دغه یو ممبر دی سنټر صالح شاه سره هم خبره وشوي د وینا وا چې په دغه لړکی مختلف تجویزونه چې کوم دین هغه حکومت ته ورکړی شوی دی او امکان دی چې په هغه کې بیا د شپږو میاشتو د پراختیا خبره ده د دوو کالو د پراختیا خبره پکې هم شته امکان دی چې کوم د کابینه غونډه کیږي نو په هغه کې بیا وزیر اعظم دغه فیصله منظوري ورکی دا اوس د وزیر اعظم خو خدای ځاګه سګه سم منظوري ورکی د خلکو ته سمره ایثارتیا کې مهلت سی واقعي
سید دوی د مودي
اعلان کیږي
د دوی د مودي د غزولو تاسو ویل چې سېنټر صالح شاه تاسو ویل چې شپږ میاشتې یاد دوه کلونو وړاندیز شوې دي چودري نثار علي خان چې سېنټ ته کله وینا کوله پرون معلومات ورته ورکول پرون مازیګر نو په هغه وخت کې د دغه مودي غزولو په اړه باندې څکړنلار یا تګلار واضح کړه دا سی ویل چې تر کوم وخت پورې به غزي کنا
افغانستان تولیگو او زمونږ سره دا یوازنی لار ده چې د خلکو لپاره پاکستان کې د اوسېدو نور مهلت ورکو او په دغه دوران کې بیا موږ داسې یو کړنلار وټاکو چې دا خلک به په کومه طریقې سره واپس لیږو خو البته وخت اونه خولو چې تر کوم وخت پورې به پاکستان کې د افغان کډوال ایساری
صحیح او دا د سفران یا د قبایلو او د سرحداتو چارو چې کوم وزارت دی د دغه سټینډینګ کمیټه قائمه کمیټه یو غړي صالح شاه تاسو ویل چې دوی وړاندیزونه ورکړي دي او ذمہوار هم د دغه چارو د افغان کډوالو د چارو د یونیسیار سره د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې سره د دغه کار پر مخ وړلو لپاره ذمہوار اداره یا انسټیټیوشن هم دغه وزارت دی کنه
جی بالکل دلته یو خو چې کوم افغان کمشنریټ جوړ شوی دی په پاکستان کې نو د هغی هم دا مختلف په دې لړکی مختلف ادارې چې کوم دغه کار کوي استخباراتي ادارې یا انتظامیه چې کوم دغه هغه هم په دې کې یو برخیز دی غم برخه لري چې دا څه قسمه فیصله کیږي د هغی نه به هم تپوس کیږي کمشنریټ چې کوم افغان کمشنریټ ته د هغی نه به هم تپوس کیږي هم خپل مشوره خپل سفارتونه هغه ورکول شي نفان وزارت چې کوم د سرحدي چارو هغه پکې نیخ پنیغه براه راست په دې کې برخه لري او دغه رنګ ته داخله چارو چې کوم وزارت ته نو هغه او ورسره پنړیو کج باندې د ملګرو ملتونو چې کوم اې د کډوالو اداره د یو ان ایچ سی آر نو هغه هم خپل تجویزونه ورکوي دی په مشترکه توګه باندې بیا یو سفارش تیار کی هغه وزیر اعظم تولیږي او دا ځل هم دغه رنګ کړی دا چې مختلف تجویزونه هغه کابینه وزیر اعظم ته لیږلي د کابینه په اجلاس کې او پاغه باندې خبرې اترې کیږي او امکان دی چې څو ورځې کې د دې فیصله هم مخې ته راشي
سید ډېر زیاته مننه ریاض مسخیل را سره د ټلیفون په کرخو له اسلام آباد
دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 11 بجو
د یارانو مشال
په 11:30 بجو
افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د دې خبر پخلی کړی چې د دواړو هیوادونو استازي به په اسلام آباد کې د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو په اړه خبرې کوي نوموړي تیر شپه په کابل کې خبریالانو ته ویل په دې لړکې لومړی لیدنه د جنوري پر 11 کېږي او دویمه به په کابل کې وشي تیر ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایند قاضي خلیل الله په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي ول چې هیواد یې په اسلام آباد کې د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو لپاره د نړیوالې غونډې په اړه مشورې کوي دوی ویل دواړه هیوادونه جدي مسالې لري چې باید د خبر لاری هوار شي په دې غونډه کې بعد امریکا او چین استازي هم موجود وي فرشته جلال زئی معلومات راکوي
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل دا هیواد له افغانستان سره یو لړ جدي مسالې لري چې باید د خبرو لاري حل شي د دې وزارت ویاند قاضي خلیل الله پرون په اسلام آباد کې خبريالانو ته ویل چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به په څلور اړخیزه غونډه کې پر مهمو مسلو خبري وکړي
Both countries serious issues.
دواړه هیوادونه یعنی افغانستان او پاکستان جدي او جنجالي مسالې لري چې باید د خبرو لاري په سولېز ډول حل شي. د دې عملیات د دواړو خواو ترمنځ د خبرو پریکړه مهمه ده. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په جنوري کې سره ګوري. څو په ټولو جنجالي مسلو د مذاکرو د دوهم دور لپاره د یو محلويش په جوړولو بحث وشي. پاکستانی چارواکی وایي کته هم په اسلام آباد کې په څلور رخیز غونډه کې تر ډیره حد د سوریا او طالبانو سره د مذاکرو په اړه خبرې کیږي خو نور مهم مسایل به هم مطرح شي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په کابل کې خبريالانو ته وویل چې لومړی څلور اړخیزه غونډه به د جنوري په 11مه په اسلام آباد او دوهمه به په کابل کې وشي. ښاغلی غنی وویل افغانستان اوس مهال سوله غواړي او دا د جګړې د ټولو آبادو وضاحت ته اړتیا لري. ولسمشر غنی پر طالبانو غږ وکړ چې د تروریزم او سولې ترمنځ یو انتخاب وکړي.
مسئله اساسي یک انتخاب است. انتخاب بری
اساسی مسئله دا ده چې په دې ځای کې یو انتخاب وجود لري او هغه دا ده چې یا سوله غواړي یا تروریزم. دوهم انتخاب نشته. هغه ګام چې پورته شوی دا ده چې د څلور اړخیزي همکاري په چوکاټ کې د تروریزم لپاره د زغم ځای نه پاتې کیږي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سول د مذاکرو د بیا پیل لپاره خبرو د دواړو هیوادونو په سیاسي کړیو کې مختلف نظرونه پیدا کړي دي. په کابل کې د سیاسي چارو څارونکي احمد سعیدی وایي پاکستان په خپل کړندارو کې بدلون نه دی راوستي.
پاکستان خپل سیاست باندې تغییر راوستي دي اما په خپل استراتیجی په خپل عمق استراتیجی هرګز تر اوسه تغییر نه دی راوړی.
خو په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومن په دې باور دی چې په کابل کې په دې اړه منفي نظرونه شته او د مذاکرو لپاره رواني هڅې انسجام نه لري.
نو څو پورې چې طالبانو په خپل دغه کې چې کوم نیس نرمي نه راوستي او د کابل دولت په خپل دغه کې نرمي نه راوستي نو زه ګومان نه کوم چې ګینه خبره مخکلاړ شي. بلدا چې افغانستان کې ډیر داسې خلک وي چې هغه د طالبانو مین سټریمینګ نه غواړي ځکه چې هغه د موجوده چې کوم حالات دي د نه هغه لري استفاده کړي د پتیر سر لسکالو کې غریب د هر یو هغه ګام مخالفت کوي چې رکن دا مقصد وی چې طالبان نه هم په دې پروسو کې شامل
دي. د افغان حکومت او طالبانو د استاد ترمن د سول د خبرو اول دور اسلام آباد ته نږدې د چین او امریکا د استادو تر څارنې لاندې تر سره شو. خو د لیدونو او کتنو دغه سلسله د طالبانو د مشر ملا محمد عمر لمړيني د خبر تر خپرېدو وروسته بند شو. په اسلام آباد کې د رواني څلور اړخیزي غونډې پړه د طالبانو دقیق موقف لا نه دی څرګند.
د فرشته جلال زی رپورت موریده د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد د یک شنبه یا اتوار پر ورځ د پیښور خبريالانو په مرکز کې د اصلاحاتو په اړه د حکومتي کمیټې زد د جرګې کولو اعلان کړی دی. د اتحاد مشرانو تیر ورځ مشال رډیو ته ویل دوی د اقدام ځکه کوي چې د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره حکومتي کمیټې په هغو سیمو کې له هغو کسانو سره خبرې کوي چې ورته حکومتي ګټې رسیږي او لولس سره د اصلاحاتو پر موضوع بحث نه کوي. دوی په جرګه کې بعد دوی د قبایلی سیمو آئینی حیثیت بدلولو په اړه د ځنډول احتجاج بیا پیل لولو اعلان کوي. خالد خان معلومات را کوي.
دا فاټا سیاسي اتحاد سوری لاندې د قبایلی سیمو ټول سیاسي ګوندونو د حکومت لاړه د اصلاحاتو د پاره جوړه کمیټه په دې بنیاد مخالفت کړی دی چې دا کمیټه صرف د گورنر سیکریټریټ یا فاټا سیکریټریټ مراد یافته خلکو نه رای اخلي. دا زیارت پورز پیښور پریس کلب کې یو خبري غونډه تا د وینا په محل د پاکستان پیپلز پارټي قبایلی مشر او د قومي اسمبلی په خواني غړي اخونزاده چټان اویل باجوړ ایجنسی کې د فاټا اصلاحاتو د پارا کمیټې غونډه د پولیټیکل ایجنټ دفتر دننه وشوه چې زیات تر پکې د حکومت مراد یافته ملکان او قبایلی مشرانو ګډون وکړو.
هغه مراد یافته طبقه چې کله منګه د اف سی آر په اصلاحاتو یا د خاتمه خبره کوو گورنر سیکریټریټ پارټا سیکریټریټ او پولیټیکل ایجنټ د خپل اختیاراتو برقرار ساتلو د پاره دغه خلک مونږ ته مخکې کوي. نو چې دا د هغه خلکو سره مذاکرات کوي چې دا د هغه خلکو په وینا باندې چلیږي زه به څنګه د دې نه مطمئن شم چې دا به مال اصلاحاتو
کې. په خبري غونډه کې د جماعت اسلامي عوامي نیشنل پارټي پاکستان تحریک انصاف جمعیت العلماء اسلام او د پاکستان مسلم لیگ قبایلی مشرانو ګډون وکړو او دغه یو پریکړه وکړه چې د جنوري په 3 نیټه تبا په پیښور پریس کلب کې یو جرګه جوړوي او کوم احتجاجي تحریک چې دوی پښپاړسم نومبر ځنډولیو د هغه د بیا پیلولو به اعلان کوي. په دې مهال د ممندو جنسینا د عوامي نیشنل پارټي مشر نثار محمد خان وویل
فاټا د پښتونخوا حصہ ده او دا به حصہ ای او دا به حصہ کیږي. دا د نیشنل پارټي موقف ده چې دغه کمیټي کې قبایلی څوک مشر نمائندگان هم نشته دي او دا غي سره سره چې کوم گورنر شپ کم مراتب افته خلق چا د گورنر نه د گورنرس کی جرګه وکړو دا غي نه پښه په قبایلی سیمو کې غونډه شروع کړي. نو دغه ته ډیره واجهه ټول نړۍ ته معلومه ده چې اوله غو سٹارټ د گورنر اوس نه واغس نو آیا دا به چې دنه د مراتب افته خلق کی کبني.
دغه شان د خیبر ایجنسی نه د جماعت اسلامي زرنور افریدی او د پاکستان تحریک انصاف اقبال افریدی د پښتونخوا په گورنر مهتاب احمد خان نیوکه وکړي چې د سیاسي ګوندونو په مخالفت کې حمید الله جان او دغه نور ملګری را پاسولی دي. اقبال افریدی زیاته کړه
مون خدا وایو چې سپارشات یا مذاکرات کوي یا دا ریفارمز راولي چې هغه خلق راولي چې څوک د دې هم خلاف وو دا دومره تحریکونه دې ښکاله وچلول کدی بیا د مراد یافته ملکانو نوابانو سره کینی نو دا مراد یافته خلق اصلاحات نه غواړي د دې سره ول غواړي.
د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلی قبالی مشر عین الدین شاکر دا قبالی سیمو په حق لا د خپل کون موقف وړاندې کړو او وی ویل قبالی اولس چې دا فاټا د سباون او آئینی حیثیت په حق لا کوم فیصله هم وکړه دوی تبا منظور وی. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلنډو سپو دولس زره یو سل دیرش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفحه اوریدلی شي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي شاوخوا پنځه کاله مخکې د لاهور په شوکت خانم روغتون کې د افغان طالبانو یو مشر علاج شوو. نوموړي تیره شپه د جیو ټلویزیون په یو خپرونه کې ویل د هغه مهال خبر شو چې طالبان ورته د مننې لیک واستاو. د طالبانو د مشر نوم ونه خود او افغان طالبانو هم لا پاړه په دې اړه څه نه دی ویلي. تفصیل په دې رپورت کې.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان انکشاف کړی چې دغه هیواد د پنجاب صوبې په مرکز لاهور کې د دولخوا په جوړ شوي شوکت خانم کینسر هسپتال کې د افغان طالبانو د جټپوړي مشر درملنه شوې ده. نوموړي دا څرګندونې د جمعې په شپه د پاکستان د شخصي تلویزیون جیو د روانو چارو په پروګرام کیپیټل ټاک کې د مرکې په ترڅ کې وکړې. که څه هم عمران خان په دغه مرکه کې د افغان طالبانو د مشر نوم وانخیست خو ویې ویل د هغه وخت پوه شو چې د ده په روغتون کې د طالبانو د مشر درملنه شوې. کله چې طالبانو هغه ته د خپل مشر تر درملنې وروسته مننلیک ولیږه، عمران خان د خپلې مرکې په یوې برخه کې د شوکت خانم هسپتال د لاسته راوړنو په اړه وویل چې دغه هسپتال ته پر پاکستاني ناروغانو سربېره ګڼ شمېر افغان ناروغان هم ورځي. زمونږ هسپتال ته د پاکستان د ټولو صوبو د خلکو علاوه افغانان هم راځي. څلور پنځه کاله مخکې ماته معلومه شوه چې زمونږ په هسپتال شوکت خانم کې د افغان طالبانو د یو مشر درملنه هم شوې ده، خو زه هغه وخت په دې پوه شوم چې کله ماته د هغوی له طرفه د خپل مشر درملنې په خاطر د مننې لیک راغی. که څه هم نوموړي دا ونه ویل چې دغه افغان طالب مشر ته څه ډول ناروغي ورپېښه وه، خو ویې ویل چې دا پېښه نږدې پنځه کاله مخکې شوې ده. عمران خان دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې نوموړي د سې شنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې هم د شوکت خانم هسپتال دویمه څانګه پرانسته.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلی حکومت په تعلیمي نصاب کې د بدلون پریکړه کړې ده. نوموړي د چهارشنبه یا شروع پر ورځ په پېښور کې د قبایلي سیمو ځوانانو میلې ته د وینا پر وخت وویل دوی په نصاب کې د داسې مواد شاملوي چې زده کوونکي له سغدریزه فکر لري وساتي. د تعلیمي چارو پوهان د پاکستان ولسمشر د څرګندونو په اړه څه وایي او په تعلیمي نصاب کې څه شاملول پکار دي، د پښتنو ځواب سراج ظهیر راکوي.
د پاکستان ستر ممنون حسین ویلی دی چې وفاقي حکومت نصاب بیا در سره جوړوي. په نصاب کې بدلون څومره ضروری دی او دا به د قبایلي ځوانانو په ذهنونو کې څومره بدلون راولي. کله چې مشال ریډیو د خیبر پښتونخوا د بچاهان پوهنتون وایس چانسلر او پخوانی د ټیکسټ بوک بورډ چیرمن ډاکټر فضل رحیم مروت څخه پوښتل نو هغه وویل چې د قانونو په پرمختګ او د هغوی د تعمیري سوچ پر راوستو کې نصاب ډیر ګټور کردار لوبوي.
بمنګا غزار سیزونه پرې دو زړه چې کوم کنسپټونه دي زنه کنسپټونه چې راز بادر ډیر یما زتورزان ډیر یما دا چې کوم دي دا د شعر شاعري خبرې وي دا ټول انډایرکټ ترګری په لبه دا زیرا شي نو دا خبره د ډیر خکړ دی خو چې دا باندې عمل وکړل شي کله دا صرف مونږ وایي چې دا چل دی فاټا مسله دا زمونږ کته ټول هیواد مسله ده او دا ټول ملک ته په کار دادې چې زمونږه په دې ټول شنو باندې یو بیا ژور نظر واچو چې موږ سره نور کوم خلک دي کا موږ سره انګوان دي کا موږ سره سیکان دي کا موږ عیسایان دی که پارسیان دی چې خیال هم وساتو د خزنه خیال هم وساتو د ماشومان خپل خیال وساتو.
مشال ریډیو چې په دې اړه د پیښور پوهنتون د یو پروفیسر لیکوال او د نصاب جوړونکو کمیټې غړي ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی نو پختل نو هغه وی
زه اکثر په دې نصابی کمیټو کې یم نو مونږ د پنځم جمعات نه یا د سلورم جمعات نه چې نصاب را شروع کړو هغه چې مونږ ګورو نو هغه د علامه اقبال او د جناسب نه اخوا د پاکستان سټډی نزی مونږ مسلمانان یو اسلامیات زمونږ لپاره لازمی دي او هغه کې ډیر ښه سوچ پکار دی ځکه چې نبی علیہ السلام په ابتدا کې چې دینو داسې خبرې خپل صحابو ته نه لیکلي چې کوم هغه ابرپټ چینج راولي بلکې سیکوینشلی تللی دي. د قانونو اقتصاد څنګه په مخ کې دي او زمونږ د ملک اقتصاد ولې رستو پاتې دي د افرادو نه مونږ راوتل پکار دي او مونږ د معاشرې د جوړښت او د معیشت د جوړښت سلیبس پکار دي.
همدارس چې مشال ریډیو دی یو بل استاد او د قبایلی چارو تجزیه کار ډاکټر محب وزیر نه په دې حق لو پوښتل نو هغه وی چې په قبایلی سیمو کې د امنیت وزخه کولو یوازینی لار په نصاب کې بدلون راوستل دي.
تصور تو فکر نظریه دا په جنگونو په ټوپکونو نشي خط کېږي د دې لپاره مؤثره طریقه ایجوکیشن دا او ایجوکیشن کې هم کوم ګورو ایجوکیشن کې چې کوم نصاب دوی ته خدل کیږي هغه نصاب سازي کې دا لاس وهنه شي دي چې ځوانان دلته ناراضي نو هغه د بنیاد پرستۍ طرف ته ځي هغه د تروریزم طرف ته ځي. نصاب کار کولای شي چې موږ د اعتدال یو نرم انسان پرور نصاب جوړ کړو د مختلفو مذهبونو د مقدساتو احترامات پکې او د یو بل برداشت هغه تصور پکې نو هم دغه سيزونه کولای شي چې امن راولي.
یاد دي چې په کال 2010 کې د اتلسم ترمیم وروسته د خیبر پښتونخوا د هغه وخت د عوامي نشتل ګوند حکومت په نصاب کې بدلون کړی و خو بیا پاکستان تحریک انصاف حکومت وروسته د روان کال په اپریل میاشت کې د اتحادی ګوند جماعت اسلامي په مشوره په نصاب کې د بدلون فیصله وکړه. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
او راځي چې اوس هم د عیسی خان په غږ دغه تازه غزل واورو.
مدکیږي په مزلیم مسافرم او مدکیږي په مزلیم مسافرم چخلیم مسافر یم جلوهله و چخلیم مسافر یم بیلتا یم دیروایم مسافر یم بیلتا یم دیروایم مسافر یم مړ حساب ژوند نه یم مسافر یم مړ حساب ژوند نه یم مسافر یم مدکیږي په مزلیم مسافر یم
اسحاق خان په غږ مو غزل اوریده. اوس هم په پیښور کې اوریدونکو د سهار نه نیمې او په کابل کې 9 بجې شوې د خبرونو لنډیز. د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي دوی سره د افغان کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو مودې لغزولو پرته بل لار نشته. نوموړي تیر مازدیګر د سینټ یوې غونډې ته د معلوماتو ورکولو پر وخت وویل که په سمدستي ډول شاوخوا 1.5 لک کډوال افغانستان ته ستانه کړل شي نو د هغه هیواد مسئلې به لا زیاتې شي. پښتونخوا ولسی تحریک سبا په پیښور کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو غونډه وربلل. د تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل د دغې لار په اړه د وفاقي حکومت له اقداماتو تر اوسه دوی نه دي مطمئن شوي. ډاکټر سید عالم مسعود د څرګندونې پر داسې وخت وکړي چې د چهارشنبه یا شروع پر ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په ژوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیسته. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان انکشاف کړی چې د لاهور په شوکت خانم روغتون کې د افغان طالبانو یو مشر درمل نه شوی و. نوموړي بیګا د جیو ټلویزیون په یو خبرونه کې د دې طالب مشر نوم وانخیست خو ویل چې د هغه علاج شاوخوا 15 کاله مخکې شوی و. افغان طالبانو د عمران خان څرګندونو په اړه لاس نه دی ویلي. په کراچۍ کې د نوي کال مانځلو پر وخت په هوایي ډزو کې لږ تر لږه 19 کسان ژوبل شوي دي. په کراچۍ کې د مرستندوی ادارې ایدي یو کارکوونکي عمران بیگان ناوخته مشال راډیو ته ویل ژوبل کسان بیلابیلو روغتونونو ته وروړل شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د ترهګرۍ او سولې ترمنځ یوه لار انتخاب کړي. نوموړي تیر ماښام په کابل کې خبریالانو ته ویل له دې پرته بله لار نشته. په میونیخ، نیویارک، فرانسې او نورو ځایونو کې د ترهګرۍ بریدونو هڅو شنډولو خبرونو په ګرد نړۍ کې د نوي کال لمانځنې اغیزمنې کړې دي. بیګا په میونیخ کې پولیسو د ښار اورګاډي تر ټولو مصروف تمځای خالی کړ او تر نیمې شپې یو ساعت مخکې د یوې جدي او پېښېدونکې حملې ګواښ خبرداری ورکړ. په فرانسې کې هم پولیس د تیارسۍ په حالت کې و. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریالې رابع اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د پاکستان حکومت د تردیدي بیانونو باوجود سویلین استخباراتي سرایو دا اطلاعات مخې ته راغلي دي چې د پنجاب صوبې سرخار لاهور نشر کسان چې په کې نارینه، سنانه او ماشومان شامل دي وسلوالې ډلې داعش کې ګډون لپاره د کویټه او د ایران د لارې شام ته رسېدلي دي. ادارې وایي چې په دې کې د هغه کورنو کسان هم شامل دي کم چې شپږ میاشتې مخکې د لاهور نه لادرکه شوي وو. ادارې زیاتوي چې دا کسان په مبینه توګه د یو اسلامي ادارې مشرې بشرا عرف حلیمه نیټورک سره تعلق لري چا چې د وسلوالې ډلې د داعش مشر ابو بکر بغدادي سره رابطه وي. ادارې وایي د وسلوالې ډلې د داعش د همدردانو تعلق د ناقانونه ګرځول شوې ډلې جماعت داوه پرېښودل شوو کسانو سره دی. ادارې مخکې لیکي د دې مطلب دا شو چې داعش مشرق وسطانه پس اوس ایشیایي هیوادونو کې هم جرړې نیسي او امریکا، برتانیا او ځینې نور غربي هیوادونو کې د دې وجود د مخکې نه ثابت شوی دی. ادارې په وینا پاکستان د مخکې نه د طالبانو خلاف کاروایی کوي نو که دا ډله پاکستان کې داخله شوه نو حالات به نور هم سنګین شي. ادارې اخره کې لیکي حکومت پکار ده چې د دې په فوري توګه مخنیوي وکړي. وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي د وخت ضرورت دی چې د سیمې هیوادونه د خپلو ستونزو هوارې د خبرو اترو له لارې ولټوي. ادارې وایي تیره اونۍ د هند وزیر اعظم نریندر مودي د لاهور لنډه دوره کړې وه او وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې کړې وې. ادارې په وینا د نریندر مودي دغه ناڅاپه دوره ځکه مهمه ده چې د کال 2004 نه پس دا د یو هندي وزیر اعظم وړومبۍ دوره وه. ادارې مخکې لیکي د جنورۍ په میاشت کې د پاکستان او هند د خارجه سیکریانو ملاقات به په اسلام آباد کې کیږي. ملګرو ملتونو په شمول امریکا او نورو هیوادونو د دې پرمختګ هرکلی کړی دی. ادارې وایي که چېرې دواړه هیوادونه په مخلصانه توګه د خپل منځي مسلو د هوارولو هڅې وکړي نو ممکنه حل یې ضرور راوتی شي. د ادارې په وینا که دواړه هیوادونه تاوتریخوالي د منځه وړلو لپاره ګامونه واخلي نو د غربت بدعنوانۍ او د بیروزګارۍ خاتمه کیدی شي. د کم په نتیجه کې چې سیمه د امن، ثبات او د پرمختګ او خوشحالۍ یو نوې دور ته سمېدی شي. ادارې اخره کې لیکي چې یو سازګار ماحول لپاره ضروري ده چې دواړه هیوادونه په یو بل بیځایه تور نه لګوي او د دړکو څخه د ډډه وکړي او مثبت سوچ سره د خبرو اترو ته کینی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له برتانیې خبرېدونکي فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په پنجاب کې له اسلامي دولت ډلې سره د تړاو په تور د ځینو کسانو نیولو موضوع ته کتنه کړې. هلته د برتانیې ګارډین ورځپاڼې لیکلي له یوې مودې راهیسې د افغانستان ټولنه په توکمیز، ښاري او کلیوالي ډول ویشل شوې ښکاري. ورځپاڼه وایي افغان حکومت د ولس په متحدولو کې له ننګونو سره مخامخ دی. د لیکنې مهمې برخې منور شاوروي.
د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي پاکستانی چارواکو د پنجاب صوبې د سیالکوټ ښار سره نږدې اته کسان نیولي چې د چارواکو په وینا د اسلامي دولت ډلې بیعت یې کړې او غواړي چې د وسلوالې مبارزې په وسیله په دې هیواد کې د خلافت راوستلو لپاره جمهوري حکومت نسکور کړي. ورځپاڼه لیکي چې د دې کسانو د نیولو خبر په ډاګه کولو سره د پاکستان حکومت په رسمي ډول منلي چې دغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې غړي شته. د دې نوړاندې د بنگلاديش په سیر پاکستانی چارواکو هم په وار وار ویلي وو چې دلته د یادې وسلوالې ډلې موجودګي نشته، خو په دې ورستیو کې د پاکستان په شمول د بنگلاديش، هند او مالدیب نه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تعلق لرونکي خلک نیول شوي دي. ورځپاڼه د پاکستانی سیلونکو او غربي چارواکو په حواله لیکي چې په پنجاب کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مبینه غړو نیول د پاکستان هغه ستراتیژي د پښتنې لاندې راولي چې پکې د هیواد د ځنې وسلوالو خلاف کاروي کوي او د ځنو خلاف نه. یعنی د ورځپاڼې په وینا پاکستان د هغه وسلوالو خلاف ګامونه نه پورته کوي کوم چې په افغانستان او هند کې بریدونه کوي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د مودو راهیسې افغان ټولنه په نسلي، خاري او کلیوالي بنیادونو وشل شوې ښکاري. دلته کې د پخوانی شاهي خاندان غړي، مارکسستان، مذهب پالان، د غربي جمهوریت پلویان او پوهان موجود دي چې تر دې دمه د هیواد د پرمختګ لپاره متفق کېدلو کې ناکام دي. ورځپاڼه لیکي چې افغان ولسمشر اشرف غني تر دې دمه ټول هیوادوال په متفق کولو کې بریالي ښکاري، خو بیا هم د مشکلاتو سره مخ دی. کوي یوې خواته یې د ملي یووالي د حکومت له وجې لاس تړلې دي، نو بلې خواته د پخواني ولسمشر حامد کرزي پلویان، ځنې پخواني وزیرانو، جنگ سالارانو او کاروباري خلکو د سخت مخالفت سره مخ دی. او همدغه وجه ده چې ولسمشر غني د هیواد د پرمختګ لپاره کوم ځانګړي منصوبه لري زیاتره وخت د هغې په عملي کولو کې د مصلحت ښکار شي. د لړ کې تر دې دمه د دفاع د مستقل وزیر نه ټاکل یو لوی مثال دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ یا نه په نوم اداره وایي 2015 زیږدیز کال د بیان ازادۍ په برخه کې ډېر ستونزمن او لننګونو ډک کال وو. د دې ادارې مشر صدیق الله توحیدی تیر ورځ په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر وخت ویل په 2015 زیږدیز کال کې لسګونه خبریالان له تاوتریخوالي سره مخامخ شوي. توحیدی د حکومت په تورنولو وویل د تیرو کلونو پرتله په 2015 زیږدیز کال کې معلوماتو ته لاسرسی هم مشکل وو، خو د افغانستان اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي په هیواد کې نامنیو پر رسنیو هم اغیز کړی. تفصیل سید کمال شاه عارف راکوي.
په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی مسولین وایي چې په 2015 میلادي کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 15 پیښې ثبت کړې دي. د دغې ادارې مشر صدیق الله توحیدی د پنجشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د خبریالانو د تاوتریخوالي دغه پیښې 24 طالبانو، 22 د حکومت، 22 نامعلومو کسانو او یوای د ناټو ځواکونو لخوا سوې ده. توحیدی زیاته کړه چې د خبریالانو په وړاندې ترسره شوي تاوتریخوالي کې 4 خبریالان وژل شوي او یو شمیر نور چاپیان او یا بعد درد ورته ویل سوی دی.
سال 2015 ما 4 مورد قتل خبرنگاران را داشت.
په 2015 میلادی کال که مونږ د خبریالانو د قتل 4 پیښې لرلې، درې مورد مو د ټپې کېدو لرل، شل پیښې د وهلو ټکولو ثبت شوي او 40 مورد د خبریالانو په وړاندې د توهین او سپکاوي پیښې ثبت شوي چې دا تر ټولو بد کال وو. په دې خاطر بد کال وو چې مونږ تر دې مخکې په دومره پراخه پیمانه د رسنیو د ګواښونو د پیښو شاهدان نه وو.
خود رسنه به این ګستردګي نه بوده.
شاغلی توحیدی زیاته کړه چې په دغه کال کې د وسلوال طالبان لخوا څلور وش رسنۍ ښکاره ګواښل سوي هم دي. د نوې ادارې مسولینو د دې ترڅنګ وویل چې په 2015 میلادي کال کې د بل هر کال په پرتله اطلاعاتو ته لاسرسی هم ستونزمن سوی دی. د ادارې د افغان خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې افغان حکومت په بیغوري تورن کړ. شاغلی توحیدی وویل چې د تیرو څو کلونو را په دې خوا د وژل سو خبریالانو 14 قضیه په عدلي او قضایي ارګانونو کې تړلې پاتې دي او هیڅ اقدام نه دی سوی. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې د 2015 میلادي کال امنیتي وضعیت پر ټولو اړخونو خپل تاثیر کړی چې یو یې هم مطبوعاتو. د دغه وزارت ویان هارون حکیمی وویل چې د اطلاعات او کلتور وزارت یادو پیښو ته په کتو د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمیسون رامنځته کړی.
زموږ کوشش په رسنیو د ملاتړي ارګان په توګه دی چې
په راتلونکي کال کې د بیان د ازادۍ د ملاتړ په برخه کې د اطلاعاتو لاسرسي اسانه کو او د ژورنالیستانو ژوند مخنجي.
دا لومړی ځل نه دی چې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې د خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه شي. که څه هم وسلوال طالبانو د نوې ادارې د دغه نوي راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې د خبریالانو په وړاندې د دوی په نامه د تاوتریخوالي راپورونه رد کړي وو.
د سید کمال شاه عارف رپورټ مورید. افغان ولسمشر اشرف غنی پر ښځو او ماشومانو د تشدد پیښو څېړلو او د دې مخنیوي لپاره د سترې محکمې په چوکاټ کې د نوي دفتر پرانیستو اعلان کړی. نوموړي تیر ماښام په کابل کې خبریالانو ته ویل دا دیوان یا دفتر به د تاوتریخوالي پیښو شفافې او عادلانه څېړنې کوي. د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او د ښځو شبکې د دې اعلان هرکلی کړی دی. یوسف خان زدران معلومات راکوي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې دا دیوان د افغانستان د سترې محکمې په چوکاټ کې جوړ شوی او ټینګار کوي چې له فعالیت سره به د ښځو او ماشومانو په وړاندې په محکمو کې شته قضیې په عادلانه ډول وڅېړل شي. جمهور رئیس غنی د دغه ځانګړې ادارې د جوړېدو په اړه د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل،
برای مبارزه با خشونت علی اطفال
د میرمنو او ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي سره د مبارزې په خاطر یو ځانګړی دیوان جوړ شوی دی چې د دغه دیوان له جوړېدو سره د دیوانونو شمیر له شپږو اتو ته ورسید. د عدالت او قانون د حاکمیت لپاره دا یو مهم پرمختګ دی. د دا ډول دیوان د جوړېدو لامر سره په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو د حقونو څخه د دفاع بنسټونو او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون خوشبیني ښودلي او وایي چې هیله لري ورسره کارونه منظم شي. دا بنسټونه وایي چې له دغې ځانګړې پاملرنې وروسته د دوی انتظار دا دی چې دا یوازې ادارې پاتې نه شي، بلکې د میرمنو او ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې جدي ونیسي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار وویل چې د بشري حقونو د دفاع بنسټونه به له دغه دیوان سره له نږدې کار وکړي.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون یوریات باندې کار کوي چې د خوځو لپاره سره دې چې په ځینو ولایتونو کې اقتصادي سمولۍ تاسیس شي، چې هغه هم غواړو چې په ټولو ولایتونو کې باید تاسیس شي. اوس چې دغه چې د عدلي نظام یو بل حلقه مکمل کیږي،
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د ملي وحدت حکومت له مشرانو د دوی غوښتنه همدا وه چې په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو حقونو د اعادې لپاره یوه ځانګړې محکمه جوړه کړي. بلخوا د افغان ښځو شبکه وایي چې دا د افغان میرمنو لپاره یو ښه زیری دی او هیله ښیي چې تر غټې کچې قضیې له دغې نوې جوړ شوې ادرسه وڅېړل شي. د دغې شبکې مشره حسینه صافی وایي چې له دې دیوانه به د دوی انتظار دا وي چې د ښځو او ماشومانو له حقونو څخه سرغړوونکي پالنې توګه محکمه می ترکشی.
هغه قضایا چې ډیر هات دی او پغې کې زمونږ د عدلي او قضایي ارګانونه پکې نشو کولای چې ډیر په موثریت باندې مخې ته لاړ شي، نو دې اساس که دغه تخصصي محاکم ایجاد شي نو د ښځو د قضایو د رسیدګي لپاره موږ به ډیر مخې ته لاړ شو.
د افغان ښځو شبکه وایي چې په هیواد کې د فرخوندې د وژنې قضیې په څیر په سلګونو نورې قضیې دي چې ورته د رسیدو ژمنې شوي، خو دا ټولې چارې له ناغېړۍ سره پرمخ ځي.
د یوسف زدران رپورټ موریده. او اوریدونکو راځي چې وسم درته شکیلی ناز په غږ تاسو سره در خبره کړو.
ਮੈਂ
د شکیلې ناز په غږ مو سندره اورېدا. اوس هم یو بل رپورټ. د خوست والی په ښار کې د یو نوي سړک جوړولو او د ښار یوې برخې پخوانی سړک مرمت کار پرانیسته کړي. حکم خان حبیبي تیر ورځ د پروژې پیل پر وخت وویل پر دې سړک باید څه د پاسه 22 میلیونه افغانۍ لګوي. چارواکي وایي د ښار د ټولو سړکونو بیا رغونې لپاره پلان او پیسې لري. تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست چارواکي وایي که څه هم د ښار د منځ برخې د 1 کیلومتره سړک د رغونې لپاره ښاروالۍ بودیجه لري او یا د پروژې د منظورۍ لپاره د تدارکاتو ملي کمیسیون ته سپارلې، خو په دې 5 میاشتو کې د منظورۍ او بررسۍ چارې نه دي بشپړې شوي. چارواکو یاد څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د خوست ښار د حلقوي سړک او پروژې باغ تر منځ د نوي جوړېدونکي سړک او د پروژې باغ څخه د متون تر درشکې پورې د غځېدلي سړک د اساسي ترمیم د کار د پیل په مراسمو کې وکړې. خوست والی حکم خان حبیبي د دې دواړو پروژو د پیل په اړه مشال راډیو ته وویل
دغه سړک چې د 22 میلیونه او 1000 افغانیو په لګښت به په شپږو میاشتو کې په اساسي ډول باندې ترمیمیږي. یوه برخه تقریبا 500 متره په اوږدوالي او د 10 متره په عرض باندې د یو سړک په اساسي ډول جوړېدل دي. د پروژې دوهمه برخه د عامې روغتیا ریاست نه ونیسه بیا تر درشکلي پورې د پخواني جوړ شوي سړک اساسي ترمیم ده.
د خوست ښار سړکونه چې 10 کاله پخوا جوړ شوي او د کریډ یا قریزۍ میادې پای ته رسېدلی، نه یوازې د ښار ښکلا او پاکي اغېزمنه کړې، بلکې د سړکونو د جادو او کوڅو په منځ کې کندې جوړې شوي او د ګاډو په تګ او راتګ کې هم ستونزې جوړې کړې دي. خوست ښاروال انجینیر عبدالبصیر وایي چې د ښار د ټولو سړکونو د رغونې پلان لري.
موږ کوشش کوو چې هر څه عاجل د خوست سړکونو سر نه ترمیم کړو، ځکه چې خوست سړکونو هغه 10 کلن هغه میاد چې د کریزۍ هغه تکمیل شوه.
د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحدزي په خپلو خبرو کې د تدارکاتو د ملي کمیسیون غوښتنه وکړه چې د خوست څخه د پیشنهاد شوي پروژو په منظورۍ کې د بیړه وکړي.
امیدوار یو چې هغه سړکونه چې داخل د ښار کې سخت تخریب شوي دي او په دې اړه په ملي تدارکاتو کمیټه کې اوس هم قراردادونه پراته دي، تر اوسه نه دي پاتې شوي. زموږ هیله ده چې زر تر زره دغه قراردادونه پاتې شي او د خوست ښار د سړکونو دغه حالت ته بدلون ورکړل شي.
خوست ښار خوښه 50 کاله وړاندې په اوسنۍ نقشه د ویلوی ولسوالۍ د اوسیدونکو لپاره پلان شوی و چې په اوس وخت کې د خلکو نفوسو او د ګاډو ګڼه ګوڼې ته په کتو ډیر کوچنی دی. کتونکي غوښتنه کوي چې د خوست ښار د اساسي انکشاف لپاره باید ښار پسې یو او بل لوري ته نوې سیمې وتړل شي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو دا مو د ډیبر رادیو خبرتیا واورید. دا محل تاسو مشال رادیو ته غوږی است او زموږ غږ په منځنۍ څپه 521 کیلو هرتز اوري. لدی سره سره زموږ ټول خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدئ شئ. په تیرو کلونو کې د قبایلی سیمې خیبر ګڼ خاصداران د وسلوالو په بریدونو کې وژل شوي دي. د وژل شویو سرتیرو کورنیو غړي وایي تر اوسه ورته حکومت مرستې نه دي ورکړې او دا چې د وژل شویو خاصدارانو بچي د روغتیا، تعلیم او ژوند له نورو اسانتیاو بې برخې دي. آیا حکومت په دې اړه څه اقدامات کوي او که څنګه؟ د دې پوښتنې ځواب فرهاد شینوار راکوي.
د خیبر جنسی د جمرود د خاصدارو ځواک متاثر شو. کورنۍ غړي او ځایي مشران وایي چې دلته د ترګرۍ په بیلابیلو پیښو کې په لسګونه خاصدار وژل شوي، خو په دوی کې د ځینې کورنیو ته تر اوسه د شهید پیکیج معاوضه نه ده میلاو شوي او چې د بچو سره د وړیا تعلیم کومې وعدې شوي وي هغه هم پوره نه کړای شوي او چې د دوی کورنیو نورو کسانو ته کومې اعزازي خاصداري ورک کړه شوی وی هغه هم ترې بیرته واخیستل شوې. په دې حکله د جمرود سیمې د خاصدارو د متاثر شوی کورنۍ یو تن نیاز محمد پردی مشال ریډیو توای
ما ورور لر افسر او شوکت خان شهید یم سترا زوی او بصیر خان شهید سپاهی و او یو شمشاد و هغه سه لری مرګره او شمشاد نه و او مونږ یې غنښ په دری راغلی ځدی هغه مرلا واپس وخت پیسه ما مونږ ته اوسه تېرې شهید پیج نه ملو ډېر سخت وخت دی بس وړه وړه بچی را ته پاتې شوي ورور بس حالات سترګي حکومت سترګي چې مونږ له اوس رچي ورچي اوسه پیر مونږ ته څه مدد ونه کړی شو نو بس مونږ خپل حق غواړو چې مونږ خپل حق ملو شو انصاف غواړو
په دې حق له د جمرود سیمې او مشر فیض الله جان وویل
زه ډېر افسوس کوم چې ما پاسادار فورسز کم دی دی ما کم علاقې فورسز دی کنه چې دا ویلې پاتې شو او ورسره ورسره زما انتظامیه هم ذمہوار ده تاسو په ذریعہ دا وتویل غواړم چې دا څنګه کېدی شي چې یو کس یو خاصدار شهید شي او دا هغه بچی بیا سه پاتې شي او هیڅ قسم وتا شي ملو نشي مې ربانی او کې نظر نظر دی هغه موعظه د کښې څنګه د پاکستان د نورو حصو نو خلکو ته ملاویږي هغې رنګ د دوی ته ملاو شي د هغوی د بچو د تعلیم د هیلث د هغې د کور د ساتلو د کتاب پنسل د هر څه بندوبست وکړی شي.
د وژل شویو خاصدارو د معاوضې په هکله مو چې کله د جمرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ سیف الاسلام سره خبرې وشوې نو دوی وویل چې کومو متاثره شوو کورنیو ته دغه معاوضه نه وي میلاو شوې نو ماله دوی خپل تفصیلات راکړي مونږ به یې د خیبر پولیټیکل ایجنټ سره شریک کړو. فرهاد
شینواری رپورٹ موجود. افغانستان فٹ بال لوبڈل تیرہ ورځ په سیالی کې سری لنکا ته په ماته ورکول سره د جنوبی آسیا فٹ بال اتلولۍ پایلوبې ته لار برابر کړه. د افغانستان لوبډلې سریلانکا ته د صفر په مقابله کې په 5 ګولونو ماته ورکړه او نیمه پایلوبه یا سیمی فاینل یې وګټه. د یکشنبه یا اتوار پر ورځ په پایلوبه کې به د افغانستان لوبډله له هند سره مخامخېږي. تفصیل فرشته جلال زی راکوي.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د آسیا د جنوب هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ د ګټلو لپاره فاینل مسابقې ته ورسېده. د افغانستان لوبډلې پرون سریلانکا ته 5 ګولونه ورکړل خو د سریلانکا لوبډله د یوه ګول په وهلو هم بریالۍ نشوه. د افغانستان د فوټبال د لوبډلې مرستیال روزونکي علي اسکر لالي پرون وویل چې د ملي لوبډلې لوبغاړي د اتلولۍ د ګټلو لپاره تیاری نیسي. د افغانستان وروستۍ یا فاینل مسابقه له هند سره ده. لالي څرګنده کړ چې هند پیاوړی ټیم لري خو افغان لوري به هڅه کوي چې د آسیا د جنوب هیوادونو د فوټبال د سیالیو د اتلولۍ جام کابل ته یوسي.
ما تمام تلاش خود کردیم چې جام به کابل بیاریم. ټیم ما قوي تر از ټیم
موږ به ډیره هڅه کوو چې جام کابل ته یوسو. موږ لوبډله پر هند پیاوړی ده. موږ د هغوی په پرتله ښه انسجام او ښه تیاری لرو. موږ لوبغاړي په ښه روحیه سیالۍ ته تیاری نیسي. موږ لوبډله بشپړه تیاره ده چې د آسیا د جنوب د هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ لقب دفاع وکړي. د افغانستان لوبډلې د پرونی مسابقې د لومړۍ نیمایي په وروستیو شېبو کې اول ګول وواهه خو په دوهمه نیمایي کې د ګولونو سلسله جاري وه او سریلانکا په دفاعي حالت کې وه. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د آسیا د جنوب د هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ په سیالیو کې تر اوسه 15 ګولونه وهلي او یوازې یو ګول یې خوړلی دی. افغانستان د بنگلاديش لوبډلې ته د 0 په مقابل کې 4، د بوتان لوبډلې ته د 0 په مقابل کې 3، مالدیف ته د 0 په مقابل کې 4 او بل اخر پرون سریلانکا ته د 0 په وړاندې 5 ګول نه ورکړل. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله په 2014 میلادي کال کې هم د آسیا د جنوب هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ په مسابقه کې د هند لوبډلې سره مخامخ شوی و او هغه مهال افغانستان هند ته د 0 په مقابل کې په 2 ګولونو ماتې ورکړې وه.
د فرشتي جلال زی رپورٹ موریدا. اوریدونکو نوی کال پیل شوی دی. د نوی کال په مناسبت د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې جشنونه شوی دی. په کراچۍ کې هم جشن شوی دی او هلته خلکو د نوی کال شپه لمانځلې ده. محمد عمران را سره د ټلیفون په کرخه دی. عمران کله معلومات را تر کړی په کراچۍ کې څه صورتحال او بیګا په څه طریقې باندې دغه نوی کال لمانځل کېده؟
کراچی عموماً نوی کال شپن مانگی ہو پرون سے قانون حاصل ان کی اداری تھی اگلے لکھوانے والے شیو چی کم یو سل سلو سل یکم دفن اگے والے شیو موٹر سائیکل پر اکبر کے سر لے باندھے بے سر باندھے جنور کے لپشان بتا ہر سکی قانون
عمران ستاغ بار بار قطع کیږي او سم نه اوریدل کیږي. که تاسو لکه خپل ځای ته تغییر ورکړئ نو غږ به مصفه شي. هو سم نه دی سم. بهرحال تاسو ویل چې د 1300 وختمه دفعه حکومت نافذه کړې و خو د دې باوجود سرغړونې وشوي. دغه سرغړونې د څه په شکل کې شوې دي او نتیجې څه وي؟
هوائی فائرنگ دیر زیادہ جس طرح سے رنگوں کی تم ون دا موسٹیشنز بر کی سر لے وی یا ون بی لیں تو اگر دیر زیادہ کے دل او بیزا نامت سے سرسوس ولی دا ای دیو آج سرا جسن دن سے دا مرسندو اداری اگر دیر سے رشاو کو اتن لکتان دا هوائی فائرنگ دو جنا جو برشی لیدی اگر انا کراتے ہیں مختلف جسن میں لیا قطع باد یا کی مالے یا نوری جسن میں مغاباد یا دیسٹ ایریا لیکن سرا زیادہ ہے دگا ہوائی فائرنگ ہو اور دعوی دو جی میں سمسے کمسل دکتا ساتھ چلی اگر جو بلچی ہوئی آج جی صحافی ہم شامل ہو یا غم دا نامعلوم اس طرف میں گرہ راگ نہ ہو پدے اگر بار دیا پدے لاف کرنے میں جدن ہو اور اگر بھی آپ پتال کر رکھو لے شیو دگا پیر سے پدے ہمارا مخدشی ہے دا سے ہم پدشی ہو چی دلتا یہ زیر فائد ساک رنگیو تو حالتا باقاعدہ رونشی و جوانان و جو سیکلی رانسی اگر ماں نے پولیس لاتی چارج ہم کرے گے
صحیح
اگر سگنل ہم ماتے کرے گے اور یہ طرح رینجرز والا بیارا روکتی شو اگر حالات جا کنٹرول کرنا
صحیح دی نوی کال المانزن روان و پا کراچه که خود دی باوجود هوایی دزو که نولس کسان جوبل شوی و ورسره ورسره زنینور پیخی هم شوی دی پولیسو هم پر زنو کسانو بانده تشدد کرده دی چه دی قانون سرغڑونه که ولد فیاض خان خیشگی پا غک بانده دی غسندر درخ پر و عمران رسر و عمران مننه
زیم ناس زالا جانان یو تصور کی جوڑا ہو ماں کلستر گے تو رو ماں کلشن دسرے جو